احمد شبریم د سجرډو پرې خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د آزادی اروپا آزادی راډیو د بودیجې ستونزه نه ده حل شوې. د آزادی اروپا آزادی راډیو له اعلان سره سم له هم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان یو اس ای جی ایم څخه د بودیجې د ترلاسه کولو حاصل قانوني لارو مخ ته وړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د آزادی اروپا آزادی راډیو په بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا مسله توضیح شوې ده. یو اس ای جی ایم د آزادی اروپا آزادی راډیو په شمول د متحد ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزادی اروپا آزادی راډیو مرستې بندې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشی کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پرځ نه وخته په خپل اکسپانه کې په یو خبر پانه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابو ظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوه دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشی کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشی کېدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی، خو دا یې نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همدارس د بندیانو د دقیق خوشی کېدا د نیټې په اړه هم جزئیات نه دی ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ ولی د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والی دفتر د جمعې پر ورځ خپل اکسپانه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوی په مشه ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همشغۍ او جنو نور مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلې دي. یو افغان ترجمان د امریکا د ټکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړې په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي. 40 کلن وو او د 500 اولادونو پلار وو. د نیازی یو ملګری امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یو چاودنه کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې وو چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 30 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشهي د بشري حقوقو ترسلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یو پلاني سلیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووزي او یا به په زور وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اعوان ته استول شوی، راغلي چې د افغان کډوالو نیونې په زور له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د آسیا په جنوب ختیځ کې د پرونی زلزلې له کبله د مرجوب لو شمیر په زیاتېدا دی. د دې واشار یو ور یختر زلزلې له کبله چې د میانمار په وخت د ماسپښین په لومړیو کې وشوه، د دې هوا ترڅنګ د تایلند په پلازمېنه بانکاک کې هم مرجوب له پیښې سوي دي. په میانمار کې لشتر لشه 144 تنه مړه شوي او د بشري مرستو ډلو خبرداري ورکړي چې په هغو سیمو کې چې رسیدل ورته سختي ویجاړې ډېرې پراخې دي. سربېره پر دې 100 نور ټپیان شوي دي. د میانمار د پوځي حکومت مشر جنرال مین اونګ هیلینګ دولتي تلویزیون ته ویلي د مړو او ټپیانو شمېر شای نور هم زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز ډیر ژور نه وو او تر مځکې لا یوازې 10 کیلومتره لاندې وو. د سلسله مرکز د میانمار یا پخوانی برما ساګاین شارت نشته ده مانډالای شارپ شاوخوا کې وو. د دې سورور سلسله ټکانونه په تایلند کې محسوب شوی او دغه هیواد په پلازمې د بانکا کې هم چې د سلسله له مرکز زرګونه کیلومتر لري ده مرجوب لري اړولې دي. لومړی سخت زلزلې لسته وروسته بل سلسله چې شدت در یختر په حساب 6.4 درجه وو سیمه بیا ولړسوله. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوی. په دې ترڅ کې په پلاسمینه اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجنون درې لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګي اعلان واوري دلته چې موږ هم افغانان ورونه پراته دي د یو دې تاریخ پورې د سرکار د طرفه ودې ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمیر وای چې دا اعلانونه د پاکستان پاوز له جماعتونو څخه کوي. په دې خبرونه کې د اختر په درشل کې مو د نویو بهر میشتو افغانانو له اندیشنو خبرو.
زما بچو سره او لما سره هم د اندیښنه ده چې اختر به دلته موږ څنګه لمانځو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو ډیر شمی یعنی تر بل سبا دغه واد لخواري ووزی کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپل خاوري باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوې دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډي کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه بې درسه پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرج کړل. د دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغه حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ورته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو دغه ماجنون ته لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغه کسانو لمنځه 214 لستنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمه ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانه هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتیدل دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلې. یو څلور شپږ هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوشه ووزي. خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جک پولی پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واځي کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډا مور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لښته لږه څلوېش پولیس افسران د یو جګپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلی چې د ناقانونه افغانانو د استلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو ډلې اندیشنه شي او خبرداري ورکوي چې د پراخي شړنې به زرګون افغانان په تیر بیا شزی او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته تشدیدلې دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. د سازمان په پاکستان کې د ډیره افغان خبریالانو پر وضعیت اندیښنه شولې او د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
پر راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی پولیسو پر راولپنډي کې 923 افغان کډوال نیولې دي. بلورته د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د رواني میلادي میاشتې تر یو دیر شمی یعنی تر دوشنبه پورې دي بی اسناد او د آی سی سی کډوالي کارت درلودونکو افغانان له دغه واده ووسی. تازه په خواله رسنوي کې په ځینو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوی ضرب العجل پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو دې شتاره کورې د سرکار د طرفه وځي ته اعلان دی چې د خپل کړي خپل وطن افغانستان له یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. که زه هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خاله رسنۍ خبري سوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپل واک ډول نسی تاییدولای خو په پاکستان کې میش ځینی افغان کډوالي تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لتیری وی او نه راهیسې د پاکستان په بیلابلو سیمو او خارونو کې پیل سوي دي. د کډوال اندیښمن دي چې ک افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشت فرید کامول چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې لکه بوت سلويختو کلونو راهیسې هلته اوسي کې ازادي رادیو ته وویل
چې مات میدان کې دی بل په عام روډ باندې پولیس والا موبایل ګرځي ګاډي ګرځي اواز اعلان نه کوي. پور کوم چې د چسپور نه د سوبې شری باندې اوسي کې هغه ته ویلي دي چې تاسو باید د سره پوری دا مکمل روانه تاسو شړې په ګټه د خپل چې دا غو کاروبار ته زمو به مونږ چې دا هغه زمونږ د تعلیمونو لحاظ دې تمام تعلیمونه نیمه کې پاتې کیږي. کوم خلک چې ماشومان تعلیمونه کوي په دې د سم مطلب سورې پاتې کیږي په دې کې د خپل کاروبار روانول ډیر مشکل.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه به غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته دی کورونه ځان ته جوړ کړي جایدادونه جوړ کړي دکانونه یې اغوستې سرمایه ګذاري بند کړې دا اختر په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی فرجان یو ویر ده هر یو وګړي د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې خلک ته یو روحي تکلیف پیدا شوه دی چې څه به کېږي څه به کوو دا دکانونه به څنګه کوو دا روزګار به څنګه کوو دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستانه کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
لکه څنګه چې مو د خبرونه په ترڅ کې په خبرونه کې واوریدل د ازادي اروپا ازادي رادیو مالی ستونزه نه ده حل شوه. د ازادي اروپا ازادي رادیو له اعلان سره سم لام د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو لنړیوال سازمان یو اس ای جی ایم څخه د بودیجې د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مختوړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د ازادي اروپا ازادي رادیو په بیان کې چې پرونی خبر کړ دا مسله توضیح کړې ده. یو سی جی ایم د ازادي اروپا ازادي رادیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلی وو چې د ازادي اروپا ازادي رادیو مرستې بندي کړې دي. دا پریکړه ورسره تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په هغه کې د یو سی جی ام په ګډون د وو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچنی کېدو پر مسلې ټینګار شوی. یو سی جی ام د مارچ په شپږمه په یو لیک کې د آزاد اروپا ازادي راډیو ته څرګند کړې و چې مرستې به لغوه کړي. آزاد اروپا ازادي راډیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخ کړه او په هغه کې دا داوه وکړه چې یو سی جی ام اداره دا صلاحیت نه لري چې د کانګرس له لوري د تصویب شوی بودیجې مخه ونیسي. په هغه بیان کې چې د آزادي اروپا ازادي راډیو د پنځشنبې پر سپور کړ په هغه کې راغلي دي چې دې ته انتظار کوي چې یو سی جی ام پر رسمي ډول دا تایید کړي چې بودیجه بیرته له سره تامین شي. خو په هغه بیان کې چې پرون د آزادي اروپا ازادي راډیو خپور کړ په هغه کې راغلي دي چې تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافات لر پورته کولو او له دوه میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله خنزاده سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې ناسته کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیسته و. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو لپاره جوړه شوې و. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبرېدو او له دوه میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بل اخره له هیبت الله خونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ 28مه په خپل ایکس باندې لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق د دوی د دفاع وزارت مرستيال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستيال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتی ارګانونو وړاندیزونه اوریدل شوی او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوی دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتی غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړای دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خبره سوی دي. خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلي وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لري کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوي ده. له دې ډلې سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوه ده، تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که با بیرته وزارت راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بینزاکتی چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کی او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق قدمر هم ازادي راډیو ته وویل
طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپلمنځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې دا
پداسې حال کې دا چې طالبانو یو سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په خبرګون کې استعفا وکړې وي چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا اداوې رد کړې وي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان کال په جنوري میاس کې وروسته له هغې له افغانستان څخه وو چې ظاهرا څرګندونې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هیبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په زیاته داده د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نقشه کړي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن لوري پر ایران د برید د غواښ په اړه وویل ک امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې پنه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمه هیوادونو ته غیر مستقیم غواښ وکړ، ویل امریکایان په هیڅ چي څومره زیان منونکي دي او ک د دوی پر خاورې يرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلې دو په شان وي چې لکبل به په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه متحدان خوندې پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران مشر علي خامنئي ته په ویلي کې ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لاري لري، یو نوې توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. لبلی خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړي چې د ډونالد ټرمپ لیک که څه هم د غواښ باندې لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنځشنبه په ورځ د ایران د رهبر علي خامنئي سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټول لارې نه دی بندي کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران له اټومي تړون څخه ووت، بندیزونه یې بیرته ولګول او لا یې سخت کړل. وروسته ایران هم په تدریجي ډول د اټومي تړون د شرایطو سرغړونه پیل کړه او د یورانیم زیرمه کول او د هغې غنی کول زیات کړل. د ایران د شپېتو سلنی غنی شویو یورانیم د زیرمو د زیاتوالي له امله لیبیدیز واکونه تهران په پټه د اټومي وسلو په جوړولو تورنوي، خو ایران تل ټینګار کړی چې د دوی اټومي پروګرام سولې دی. که څه هم یو شمیر ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د اټومي ستراتیژۍ د بدلون یادونه کړې ده.
د بلوچستان د مخکښ فعال ماهرنګ بلوچ ترنیول ورسته په کراچۍ کې د وی خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او نورو مدني ټولنو د پاکستان مرکزی حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولېزو مظاهرچانو پر ضد له سخت چلند او دا ډول د مسبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه لاس واخلي. د سجرړو د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان راپور لري.
د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو وغوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې ولست د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي، خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسی حل موندلو پر ځای دی مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک لپاره یې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان بلس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابېږي او هغه بلوچستان چې بلوچستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي موږ تر ترهګرۍ په بڼه خودل کیږي.
اسد اقبال بٹ دا سرګندونی په داسې حال کې کړی دی چې د لادرک بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یووالی کمیټۍ د مظاهره چیانو په ضد پرستۍ کې کوټه او کراچۍ کې حکومت پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمه په درج کړې شوی او نیولې شوی دی. یاد مظاهره چیانو په کراچۍ او کوټه کې د خپل مشرانو د نیولو او د جبري بدرک کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بٹ زیاته کړی په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوی، عام ولس د تشدد او باج اغستو له خطر سره مخ شوې دي. اسد اقبال بټوایی پختون ژغورنې غورزنګ په خپل سیمه کې د سولې خبره کوي، نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچولې کیږي. د غونډې په محل د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ یونین فیډریشن جنرال سیکرټری ناصر منصور بیا وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی، او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پر زدی پی کا قانون کارول کیگی.
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر ددی ریاست لخوا روان دے، پدی کی د فوزی حکومتونو سرا سیاسی حکومتونو گوندونو هم شامل دی. په هیواد کې ریاستی امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول، د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدون کې نفوذ په پراخه کچه په هیواد کې د عدم اطمینان سبب شوی دی، او د بیان په ازادۍ بندیز لګولې او دوی څوک هم خبرې ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد، کراچۍ او نورو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان نیولې شوی او په ضد د یاد قانون لاندې مقدمه درج کړې شوی دي. په کراچۍ پریس کلب کې د غونډې په محل د سن های کورټ وکیل صلاح الدین اډوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت له رول وروسته عدلیه کې مداخلت هم زیات شوی دی، او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوی دی.
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دې د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي. دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې، دوی معیشت په لاس کې اخیستی، دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي، او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي، ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی. باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي.
اور ان چیزوں کو روکے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاو تریخواله دي د سیاسي خبرو د لارې حل کړي شي، او پرستۍ مظاهرو په محل نیولې شوی ډاکټر مارنګ بلوس، سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوی بلوچستان دي په غیر مشروطه خوشی کړل شي. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دي سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګیدلې بندیزونه دي لری کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنې د دې خبرو په خبرګون کې سندي ویلي، خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه، بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي. او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري.
له خبرونو ور اخوا
د روژې مبارکې په ورستیو ورځو کې دا معلومه نه ده چې روژه یک شنبه ده او که دوشنبه. د اختر په دوشل کې د یو شمېر حق و افغانانو د اختر اندېښنه در سره شریکه و چې په روسیو کې اروپا ته کډوال شوي دي.
د ژوند کې په لومړي ځل باندې چې کومه بی خوندي زما په اختر کې راغلې ده هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد و چې تاسو په خبره یې خپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوي دی. خغلی عبد ازادي رادیو ته وویل
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدلته موږ څنګه منځو، ځکه که اختر د پر رسمی ورځ باندې راشي نو دلته هو زما بچین زی کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوزی ماشومه و وروتون تر سو منو ما او میرمن به یو بل ته سره ګورو.
ته نو موړي په خبره د خپل وطن کور او کلی د اخترونو بیل خوندوي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هیواد ته د تک په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میر زاهد الله موسی خیل هم مرته خبره کوي.
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې دا امریکای کې دا اوس د کورنۍ غړیم چې دی هغه افغانستان کې دی او خپل لته مسافرې ما په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوان مینه نه دی د اختر خوان او غلیزت چې دا خو په وطن کې چې سړی خپل خپلوانو کرا زی یو بل کرا زی
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بیخوندي خبره کوي. دوی وایي وطن شته خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلواني تار په تار شوي د پخوا په شانې نشیل منځلې. د کابل ولایت اوسیدونکو مشکان ازادي راډیو ته وویل
د دې چې
په دې اختر کې هیڅ خوان نهسته ځکه ټول ولاړ دي مسافر شوي دي. هغه خوانه اختر نه دی چې یو بل کره بدللو خپل خپلوانو کره یو ورور مې دی هغه هم مسافر شوی.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیزلي واکمنۍ وروسته ډیری افغانان له هیواد ووتل چې لامنو نه بیلابیل خودل شوې دي. څوک دا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک هم د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډیری دوی ګاونډیو او اروپایي هیوادونو امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تېرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې د 9 تر 15 پورې 1,000 افغانان له خپل